د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ژوند رنگونو نیوز پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کو په داسال کې چې په بادغیس ولایت کې پولیو دی وی نوې مثبت پیښې د سپتې دوه خبر ورکول کیږي ټاکل شوې راتلونکي دوشنبه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې او به د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي. پولیو فری افغانستان نن شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی او یوازې دومره ویلي چې دغه کمپاین به په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر نه دی یاد کړی پیل شي. له دې مخکې د تېرې سلواغې میاشتې په لومړیو کې د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان په 14 ولایتونو کې تطبیق شو چې د روغتیا وزارت په خبره په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوي وو. لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې وخت رسیدلی د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیق کیږي چې د یو شمېر روغتیا پالانو په خبره یو شمېر ماشومان ترې بهر پاتې کیږي. د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په بادغیس ولایت کې سیمه ایزو چارواکو د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړ. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی پرون جمعه د پولیو دا مثبته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د بالامرغاب په یوه کلي کې یوه 15 کلنه نجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. د طالبانو روغتیا وزارت تر اوسه دا پیښه رسما نه ده تایید کړې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو د 15 مثبتو پیښو خبر ورکړی. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یوه ساري او وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د اسرائیل او حماس ترمن د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس د شپږو یرغملو له ډلې چې دا ډلې نن خوشي کوي دوه تنه په غزې ترنګ کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د اسرائیل پاوز هم وروسته تایید کړ چې دغه یرغمل اسرائیل ته ورسېدل. ټاکل شوی چې حماس به څلور نور یرغمل نن د ورځې په وروستیو کې خوشي کړي او اسرائیل هم په بدل کې نن په سلګونو فلسطیني بندیان آزادوي. دا په غزه کې د کاواک او اوربند موافقې د لومړي پړاو وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19 په غزه کې د اوربند له نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس 3 یرغمل خوشې کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډله یې آزادوي څلور یې دې ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حملې په مهال یرغمل کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یوه لسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي وو. اسرائیل او حماس دواړو ویلي چې غواړي د شوې موافقې د دوهم پړاو پر سر خبرې پیل کړي چې د منځګړو په خبره په ترڅ کې به یې شاوخوا 6 یرغمل خوشې کیږي او اسرائیل به له غزې څخه ځواکونه باسي. په اوکران کې د جګړې د 3 کلنۍ کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د 2 پرېکړه لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه دې اسامبلې ته وړاندې کړي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې په دې ټکي ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسوده کې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلفات سولې غوښتنه شوې خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شوو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د موسکو یادونه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دغه پریکړه لیک ساده او تاریخي وباله او د ملګرو ملتونو له غړو یې وغوښتل چې د سولې د لوري ټاکلو لپاره ملاتړ وکړي. خو د پریکړه لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنې او اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوې او له قید و شرط پرته د اوکراین له اشغال شوو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه شوې ده. دو ورځې وروسته د فبروري په 14 پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د پیلېدو 3 کاله پوره کیږي. او د چمپیونز ترافی سیالیو په ترڅ کې استرالیا او انګلستان نن لوبه کوي. استرالیا پچه ګټلې وه او توپ اچونه غوره وبلله. انګلستان بیټنګ کوي. تر اوسه په شپږم آور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 55 منډې کړې دي. دا لوبه په لاهور ښار کې انتر سره کیږي. پرون افغانستان خپل لومړی لوبه له جنوبی افریقا سره ترسره کړه چې د 102 منډو په توپیر وبایلله. سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند لوبډلې سره مخامخ کیږي، خو د دوی لوبه به د مخکنۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې وي. د افغانستان دوهمه لوبه د چهارشنبه په ورځ له انګلستان او درېیمې د فبروري په 28مه له استرالیا سره پلان شوې ده.
د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشي د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فريده سيال هر کله کو. فبرورۍ 28مه د ملګرو ملتونو د ادارې یونسکو په غوښتنه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت پیژندل شوې، او هر کال په دې موخه چې حکومتونه کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت او هڅوي لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو بله موخه د هغو لږکیو د ژبو ژغورنه ده چې د ورکېدو لږ وخت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې هر کال د فبروري 28مه نیټه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. له دې نږدې یوه لسیزه مخکې د بنګلادیش خلکو د ملګرو ملتونو هغه مهال عمومي منشي کوفی انان ته په یو لیک کې د دې ورځې د لمانځلو غوښتنه کړې وه، خو په مورنۍ ژبه د لیک لوس او ودې غوښتنې مبارزه له دې مخکې چې د بنګلادیش د بنګلادیش د خلکو لخوا کوفی انان ته لیک واستول شي د مبارزه پیل شوې وه. د پاکستان له رامنځته کېدو څه موده وروسته د دې هیواد نوي مؤسس جنرال محمد علی جناح د اوسنی بنګلادیش پلازمینې ډاکا کې چې هغه وخت ختیځ پاکستان بلل کېده یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اردو یوازې د پاکستان رسمي ژبه ده. هغه نه یوازې د هغې غونډې ګډونوال د جناح پر دغې څرګندونو باندې خبرګونی وښوده، بلکې له هغې راوروسته د بنګلادیش اوسیدونکو پراخ لاریونونه پیل کړل چې مرکز یې د ډاکې پوهنتون و. بنګالیان اندېښمن وکړه پر دوی بله ژبه وتپل شي، نه یوازې دا چې راتلونکي نسلونه به یې په خپله مورنۍ ژبې له زده کړې پاتې شي، بلکې خپله بنګالي ژبه هم ورسره به له منځه لاړه شي. له هغې وروسته دغه ورځ اوس د ملګرو ملتونو لخوا د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو په ټوله کې د پښتو ژبې نن او سبا څنګه ده؟ دغه ټکنالوژیکي پرمختګونه چې په روستیو کې رامنځته شوي دي د پښتو ژبې په ساتنه کې مرسته کړې ده، او که د پښتو ژبې ویونکي او هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي نه دي توانېدلي د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د ژبې ته وده ورکړي. بهر مېشتي افغانان څومره په پښتو خبرې کولای شي، او د دوی ماشومان پښتو پوهیږي او که نه؟ نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. له دې سربیره په دې به هم خبرې وکړو چې لیکوالان او هنرمندان د ژبو په ساتنه کې څومره مهم رول لري. خبرونې په لومړۍ برخه کې راسره لیکوال او خبریال طاهر صفای دی. تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته صفای صاحب دا وایي چې موږ وایو نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، هغه کسان چې په پښتو خبرې کوي د دوی په اړه باندې راته ووایه. پښتو په دغې پرمختګونو کې چې رامنځته شوي دي، او یو څو ژبې په نړۍ کې ډېرې مهمې دي، په کوم ځای کې ده؟
سلامونه غلی سیالو ټولو اورېدونکو ته. اوسني پرمختګونه چې څومره پښتو ژبې ته شوي دي د یوې ژبې په توګه ناکافي دي، سره له دې چې پرمختګونه شوي دي خو نورو ژبو تر دې ډېر شوي دي. موږ تر اوسه هم په پښتو ژبه کې ډېر څه دي چې هغه باید ترسره شي. اوس په نورو ژبو ته که چېرته سړی مراجعه وکړي وی لټي په نورو ژبو کې د ماشومانو د روزنې دغه راز په نورو د علمي معلومات ډېر زیات پیدا کیږي. په پښتو ژبه کې دغه معلومات چې ته وغواړي د کره معلومات نه پیدا کیږي. یو شمېر پوسټونه فیسبوکونه یا په ټویټر په دې شیانو کې نیمګړي معلومات یا هم ناسم معلومات نشيږي. په هغه معلومات چې باید د یو قوي ژبې له خوا نشر شي، یو قوي معلومات د یو چا لپاره ماخذ ګڼل شي، ډېر کم پیدا کېږي.
په بخښنه سره، تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې په پښتو برخه کې لیکوالان کم دي یا داسې کسان موږ نه لرو چې هغوی وکولای شي پښتو ژبه پورته کړي؟
نه، په پښتو ژبه کې لیکوالان کم نه دي. پښتو ژبه کې ډېر قوي لیکوالان، ډېر 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 لایق خلک شته. دی یو لویه ستونزه دا ده چې پښتو تر اوسه حکومتي ژبه شوې نه ده. هر کلم چې یوه ژبه د حکومتونو لخوا بیا ملاتړ وشي، هغه ژبه قوي کېږي. په افغانستان کې دا څومره چې شوي دي، که هغه ټولنیز دي، که فرهنګي چوپړونه دي، که رسنیزه برخه کې، دا زیاتره شخصي دي. حکومت ورته هغه څه چې حکومتونه باید ترسره کړي، هغه نه دي ترسره شوي. او دا درسره منو چې یو شمېر پرمختګونه شوي دي، لکه پښتو قاموسونه دي، کیبورډونه دي، دغه راز ټیکنالوژي په برخه کې یو شمېر خدمتونه شوي دي. خو دا خدمتونه د دولتونو لخوا نه دي شوي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه راپاتی کی هغوی د خپل ژبې د غنا لپاره کار کوي، هغوی د خپل ژبې د ملاتړ لپاره کار کوي په ټیکنالوژي کې. ځای زمونږ لپاره خو زمونږ
دی. فکر کوم چې دلته دوه خبرې دي. تاسو ول چې ورته کار کوي حکومتونه، مخکې مول چې حکومتي ژبه شوه نه ده، څه توپیر دی دواړو ترمنځ؟ یعنی حکومت ورته کار وکړي، دا په دې معنا چې دا ژبه حکومت کیږي که نه؟ ستاسې هدف هغه دولتي ادارو کې مکتوبونه او راکړه ورکړه او دغه لیکنې چې کیږي دا په پښتو شي، دا مو هدف دی او که نه حکومت ورته کار وکړي؟
ګوره، یو خو د په داخل د حکومت کې، د حکومت په اډانه کې یا د حکومت په رسمي اسنادو کې د ژبې کارول دي. یو د حکومتونو لخوا د ژبې د تقوی لپاره، د ژبې د لا غني کولو لپاره نورو هیوادونو کې د پښتو ژبې د په پوهنتونونو کې د نصاب داخلولو لپاره حکومتونو څه نه دي کړي. د دې تر څنګ مونږ تر اخره پورې، یعنی مونږ ته په چین کې د پښتو ژبې یو چینایي تدریس کوي، ولې پښتانه تدریس نه کوي؟ د لپاره چې لاخه پې پوهېږي، لاخه کولی شي چې یو څوک پوهولی وشي. دغه راز په هندوستان کې هم هندیان راپاڅېږي، پښتو ژبه تدریس کوي. په داسې حال کې چې باید د افغانستان د علومو اکاډمي، کابل پوهنتون، تحصیلات علي والی، تحصیلات وزارت د دوی مسؤلیت چې دغه چارې ترسره کړي. د دې تر څنګ اوس پورې مونږ په ګوګل کې په غږی زبانه باندې پښتو نه لرو. په داسې حال کې چې اوس ډېرې ژبې دي، تقریبا لسګونه ژبې ګوګل ته په غږی زبانه داخلي شوې دي، خو مونږ تر اوسه پښتو په ګوګل کې په غږی زبانه نه لرو. دا په هغه وخت کې غني کېدلی شي کله چې حکومتونه د ژبې د ملاتړ لپاره دې ته کار ووایي. مونږ یې په لنډ ډول باندې مثال راوړلی شو. په ایران کې د بونګا انتشارات په نوم باندې یوه شبکه ده، هغوی راپاڅېږي، هغوی هغه کتابونه چې لا چاپ شوي نه وي، دوی راځي دلته ژباړي او همدغه د حکومت لخوا نه سپورټ کېږي. حتی نوي ویلې نورو هېوادونو ته انتقال کړل، نوي لغات یې ورته ترتیب کړل. دلیل یې دا ده چې مونږ کوزه پښتونخوا کې پښتانه له مونږ سره په یګانو جوړ نه دي. یوه لویه ستونزه دا ده. زما هیله دا ده چې پښتانه کله چې زما نصاب پښتو شي، کله چې هغه ډېر یوه لویه کتله پښتانه چې کوزه پښتونخوا کې پراته دي، د دوی لپاره پښتو تدریس شروع شي، په افغانستان کې د حکومت ژبه، د ادارو ژبه پښتو شي، کله چې زه پښتو خبرې کوم ما ته متعصب نه ویل شي، په هغه صورت کې د یوې ژبې د غنا لپاره او د یوې ژبې د پرمختګ لپاره کار ممکن دی.
مننه کوم ادم صفای صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. اوریدونکي را سره د نومره ته واخلئ. لکم زما لیکنې ولې.
سلام علیکم. تل محمد اجل د روزګان څخه پر د سال صاحب د راو له سال څخه بخیره.
مننه کور ودان شو دای اوسې دراټي غږ دی ټیټ کړه چې بیرته خپل غږ اورو.
زه د خلیلیا مدر د دغنه لیریا ما ګرته د اسرائیل نصره تلل څه بخیر
کور ودان. عدل صاحب نظر دی ورته بوزونه خو خبري
هو د موضوع خبر از ما د افغانستان د حکومت او د سیاسینو د لیکوالانو څخه دغه خواهش دی چې د پښتو ژبې ته کار وکړي. افغانستان په ټول کې اکثر ساده پښتو پښتانه دي، او بل د پاکستان قبایل و دا منځ دا خو نه ده یو پښتانه دی، باید چې د پښتو سمدامه تشریح کړي او ډېر کار ورته وکړي، ځکه چې د پښتو ورځ په ورځ داسې دوره کېږي خلک رای نه بشوي.
مننه کور ودان ژوندی اوسې عدل صاحب چې
سلام یو سلام محمد اشرف اخدوس پرغندل کی وطن سر ته پیلمن
مننه مننه کور ودان هیله ده شساسی غګوری ده لوی کور ودان ژوندۍ اوسی بلوی دور کر اخره نمبر ته واخله لیکم زمانی کنی وله
سلام علیکم
سړی مشورو رنوم دې څه د لکم زید اړ کنی وله
ګلالای ته رنده کنده هر څه خبره کومه په درنا سره د زادیر د ټولو کارکونکو ته سلامونه کومه خارج ملکو کی بل پا دا پاکستان پښتانه غوښتنه ده چې دا پنجاب یې وایي دا پښتانه کور په کور سره اچولی دي په چارو په دعوا نو دا زموږ غوښتنه ده چې پښتانه باید انتفاق سره وکړي هلته هم دلته هم او هرې ژبې خپله مورنۍ ژبه خپلې ژبې ته باید هر قوم هر طایفه روش ورکړي پرمختګ ورکړي نو دا زموږ غوښتنه ده چې په خارج ملکو کې
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې چې اړیکه دې نیولې او نظر در سره شریک کړو. صفای صاحب مخکې لدې نه چې په بهر میشتو پښتنو باندې یا افغانانو باندې چې دوی دلته ژوند کوي څومره خپل ماشومان ته یې هغه مورنۍ ژبې ور زده کړې دي خبرې وکړو، د یو ماشوم لپاره څومره اړینه ده چې دوی خپله هغه مورنۍ ژبه زده کړي؟ اولې موږ همیشه مورنۍ ژبه وایو، مورنۍ ژبې نه هدف همغه چې مور او پلار یې په خبرې کوي که نه یوازې مور یې په خبرې کوي.
ډېره ښه پوښتنه. ژبه چې دی دا یو د شعور او ذات ساتنې د تقاضې ترجماني او نمایندګي کوي. ښه، کله چې ژبه د انسان نه واخلي نو بیا دغه ځمکه یوازې یوه خاکي کوره ده، یوه خاورینه کوره ده، ځکه هم دغه ژبه ده چې انسان پې د خپلو فکرونو انتقال بل انسان ته کوي. څومره چې ژبه ضروری ده، یو دلیل دا ده چې کچیرته یو څوک غواړي چې خپل هویت ثابت وساتي، دا په هغه صورت کې امکان لري چې خپل اولادونو ته د خپلې ژبې او د خپل قام کلتور فرهنګ دا شی نه په خپل ژبه ورمعرفي کړي. یو انداده چې کچیرته یو څوک په خپل ژبه زده کړی و نه کړی هغه نالوست شمیرل کیږي. دویما موضوع دا ده چې کچیرته یو څوک د ژبه د فهم وسیله ده، موږ تم دا وایو چې د پوهې وسیله ده، یو چاته د فکر د انتقال وسیله ده، نو ضروری ده چې یو ماشوم کچیرته رالویږي هغه ژبه چې د مور او پلار زده کړې ده په هغه ژبه باندې خیز زده کړې کوي څومره چې په بل ژبه زده کړې کوي، ځکه چې دغه ماشوم لومړی په دې مکلف دی چې دا بل ژبه زده کړي، له هغې وروسته بیا هغه څه چې په هغه ژبه کې د تدریس کېږي هغه زده کړي. په یو حالت کې د دوو شیانو زده کول دا د ماشوم لپاره سخته. زه هیله لرم چې د ماشومانو لپاره د ژبې د کاروالي او د ژبې د ساتنې لپاره له مختلفو خو لارو نه ګټه واخیستل شي. په کور کې مشرانو مسؤلیت دا دی چې ماشوم ته د خپلې ژبې د ښې ښودلو لپاره او د ډېره زیاته هڅه وکړي. یوه هیله مې دا ده چې د ماشومانو د روزنې لپاره لکه زموږ هدف پښتو ژبه ده، په پښتو ژبه کې پښتو یوازې ژبه نه بلکې دا یو کلتور دی، پښتو یو دود دی، پښتو یو اصول دی. هماغه اصول ته په نظر هغه په هغه صورت کې کېږي چې تا ول بچا پښتو زده کړي. کله چې پرې ژبه زده کړله ته کولی شي دغه ماشوم ته هغه فکر هغه ثقافت چې ستا څه شی دی، ستا هغه اصلوالی څه شی دی، هغه ورته انتقال کړي. بنا زما نظر دا دی چې په ماشومانو باندې تر ټولو لومړی تمرکز دا وشي هغه ژبه چې دوی د مور او پلار ژبه ده، هغه ژبه چې دوی په د دوی اصلي ژبه ده، هغه پرې حتمي زده کړل شي او په همدغه ژبه کې د دوی ته د زده کړو زمینه برابره شي. لوی ستونزې په افغانستان کې دا دي چې یو ماشوم کورنۍ ژبه یو څه شی وي، خدای چې کله مکتب ته لاړ شي هغه خو بله ژبه باندې دی، په ښوونځي کې له بلې ژبې سره مخ کېږي. د ښوونځی په یوه ژبه باندې وایي، بیا دا د کانکور له لارې یو داسې ځای ته ځي چې هلته دا له سره نه پوهېږي چې دا ماته په کومه ژبه تدریس کېږي. د ننګرهار، د خوست او د کندهار یو ځوان هغه په کانکور کې کامیابیږي او دی ځي په بدخشان کې پونتونوي، په داسې حال کې چې په بدخشان کې تدریس په دري ژبه دی. د بدخشان یو ځوان په کانکور کې کامیابی کې هغه راځي په ننګرهار کې درس وایي، په داسې حال کې چې هغه په ننګرهار کې د پښتو ژبې تدریس ته نشي کولای چې ځان ورسره هغه کې. زما هیله دا ده چې ځوانانو ته د پخپله ژبه علی تاسو لوړ زده کړې او منځنۍ زده کړې او ابتدایي زده کړې دا ورته په خپل ژبه باندې تدریس شي.
مننه کور ودان او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ژبه نه یوازې دا وسیله نه ده چې افهام او تفهیم باندې کیږي، بلکې د ژبې په ساتنې سره هغه دود او کلتور او فرهنګ هم ورسره ساتل کیږي او نور نسل ته انتقالیږي. په خپل دینه چې زموږ بل مېلمه ته ورشو او اوریدونکو سره د دوی پر وخت نمونه ته وخلې، لکم زما لیکنې ولیده.
مننه قربان پریدا صاحب خوري، سلام تاسو ته، تاسو ملمنو او د زده رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته وایم په دې هیله چې روغ او جوړ د صحت په غلای کې برته نغښتي وای.
مننه کور ودان نو مو صدای لکم زما لیکنې ولې.
قربان نور مرجان زیرکی ما لخوص نه واقعیت من در خمو زوم هم راخیستی دا دیدی بخاطر چه نن دی مرانه جب نلیوال ورز دا خو دا چه مخکم ملمه هم اشاره ورته وکده چه دولت یا حکومت دیوی جب دفار چه کلا کار پا سعی ما نوکدی هغه ژبه کې بیا فرمختګ هم راتللی شي، هغه ژبه پرمختګ هم کولی شي. ګورې تاسو پښتو ژبه چې لکه څنګه چې موږ ورته تمه د هغې معنا کار نه دی ورته شوی، ولې تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال دی غواړي چې هغه یو کتاب چاپ کوي، هغه دومره پیسې نه لري چې په خپل لګښت هغه کتاب چاپ کړي، هغه د پښتو هغه نوي لغتونه ورته راوړي په همدې کې استعمال کړي. ګوري یوازینی لامل همدغه دی چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې هغه په خپل لګښت هغه کتاب چاپ کړي. ګوري تاسو دغه زه درته وایم چې انګلیسي ژبه به موږ ښه مثال ورکړو چې په نړۍ کې زیاتره وګړي په همدې انګلیسي ژبه باندې خبرې کول کیږي. ما چې څومره معلومات اخیستي دي دغه د انګلیسي ژبې دپاره یې په کال کې هغه مخکې چې ما څومره معلومات شوي دي په کال کې 15,000 نوي لغتونه رامنځته کیږي. ګوري دا په دې دلالت کوي چې دغې ژبې دا کار روان دی. خو ګوري په پښتو کې ما نقدر ته ووایم چې داسې څه نه دي اوریدلي تر اوسه پورې چې دومره زیات تعداد لغتونه دي.
خو تاسو فکر کوئ په بخښنې سره تاسو فکر کوئ دا ښه ده چې موږ د دوو مختلفو لهجو کسان دلته لرو. اغه څه چې تروسه پوری ماوري د لیدي چې اته کله چې لیکوالان لیکنی کوي دوی په لهجو باندې سره جوړ ناراضي او کتابونه چې لیکي په اني وخت کې دوه درې کسانو لیکلي وي ژباړه په ځانګړي توګه باندې بیا هغه په اني وخت کې چاپ کیږي ستونزې دادي. فکر نه کوي دلته یوازې د حکومتونو ته به موضوعونه ورګرځي او څه لیکوالان په خپل کې سره جوړ نه دي په لهجو باندې سره جوړ ناراضي چې اوس کوم معیاري لهجه ده یو څه څه وایو مثلا په دسپا کې کله جنجال وي کله په شنبو او یک شنبه باندې جنجال وي. فکر نه کوي دلته لیکوالانو کې یو څه ستونزه شته؟
دا ستونزه خو که زه درته ووایم واقعیت منم، خو دلته که موږ هره ژبه ګرامر لري د ګرامر په اصولو باید موږ لاړ شو، نه دا چې موږ لهجې ته وګورو. ګورې کله چې د ژبې ګرامر ته موږ فکر وکړو نو بیا لیکوال هم په دې باید تفهم ته راسره ورسیږي چې راځئ موږ په دې نه چې دغه ننګرهارۍ لهجه ده یا کندهارۍ لهجه ده یا کوستۍ لهجه ده. ګورې په دې چې دوی هغه ګرامر ته وګوري، د هغه ګرامر له نګه دوی هغه کتاب لیکي یا نور دغه څه لیکي چې په اینده کې دوی باندې کوم انتقادات نوي شوي. نو زه وایم چې هره ژبه چې دا ګرامر لري، ځکه ګرامر د ژبې کنجي ده، کله چې یو څوک ګرامر باندې ځي هغه لیکنه هم په صحیح معنا لوستل کیږي، نه دا چې موږ د چاپ لهجو په صدا شو چې دا غا دیپلوم په لهجه را دي.
مننه مننه زیرک
صاحب، هر ژبه چې ګرامر لري
زیرک صاحب مننه. کور دی ودان ژوند دی اوسې. یا بل اړین کوم څه نو مراته واخلې کوم څه مړ کېنی ولې څه فکر کوم چې زموږ اوریدونکو کې زموږ خاک ناوري دوی ته به روسته ورشو که چېرته به تړي کې وصل شو نظر به واورو. صفای صاحب که تاسو راته وایست د پښتونو لیکوالان ترمنځ دغه د لهجې او د پښتو باید څنګه ولیکل شي، څنګه ګوګل ته پورته شي، ژباړه په پښتو کې په سمه توګه نه ده، زیاتره وخت جنجال په لهجې باندې و. دغه پښتنه له تاسو کوم، آیا دلته لیکوالان ملامت دي که حکومتونه؟
یو خو دغه لهجو مسله چې دا وروستۍ مسله ده. لومړۍ مسله دا ده چې یوې ژبې ته علمي کتابونه انتقال شي. د هغې یو خواله دا ده چې څنګه کېدای شي پوها دغه قوم ته انتقال شي. دې کې اړینه نه ده چې زه د قندارۍ لهجه کې یو کتاب ولولم، کړي
د ننګرهار لهجه ولولم دا ډیره نه ده مهمه. مهمه او اړینه موضوع دا ده چې څنګه کېدای شي د دغه ژبې ته علمي کتابونه انتقال شي، دا اول د خلکو پوهه لوړه شي. د لهجو مسله چې دا بیا وروستۍ مسله ده، دا په درو کې فرق کوي، دا په کلو کې فرق کوي. ځینې لهجې یو ډول دي، ځینې بل ډول. په لویه کې زموږ لپاره د ژبې مسله ده چې دغه ژبې ته کار وشي، دغه ژبه ژوندۍ وساتل شي، دغه ژبه د نوي عصر او ټکنالوژۍ سره ځان برابر کړي. زما نظر دا ده چې په دغه موضوع باندې
اوس تاسو چې د علمي کتابونو یادونه وکړه، په افغانستان کې خو د علوم اکاډمۍ و چې اوس فعالیتونه فالج دي او ظاهرا نه ښکاري چې دوی په دې برخه کې ډېر پراخ کار وکړي، خو له افغانستانه بهر کوم لیکوالان چې له افغانستانه بهر دي هغوی که د ننه دي په دې برخه کې کار کولی شي یا کار کوي، داسې کوم بنسټ کوم ادرس شته چې دوی ورته مراجعه وکړي په ګډه باندې دا کار مخته لاړ شي؟
د لیکوالان چې کوم کتاب لیکي په خپل اړه، زیاتره لیکوالان یې په خپله لیکي او په خپله د چاپ لګښت هم په غاړه اخلي، هغوی ویشي هم او لیږي هم. یوه لویه ستونزه چې په اوس په سیمه کې ده، هلته د یو شمېر کتابونو راټولېدل دي او لیکوال آزاد او آزاد فکر باندې لیکل هم نشي کولی له دې وروسته، ځکه چې که چېرته د ستا د کتاب لوستونکو لپاره څپر نه وي جوړ چې ته کتاب ولیکې او هغه د ستا لوستونکو ته ورسېږي، ته یو فکر انتقال کړي د لوستونکو لپاره، دا یو ډول ستونزه ده چې دا اوسنۍ ستونزه ده. دویم لویه ستونزه چې د کتابونو په وړاندې دا دلته اوس هم زه چې څومره وینم، ما وړم ورځم دلته یو څو لیکوالانو سره وکتلې، هغوی خپل کتابونه لګیا دي لیکي، هغوی په خپل لګښتونو چاپوي، حتی بیرته یې په پلورنځیو کې نه پلوري، دوستانو ته ډالۍ کوي او خپل فکر ورته رسوي. دا یو څه شته. ډېر لیکوالان چې په افغانستان کې دي هغوی اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هغوی کتابونه ډېر داسې ماته معلوم دي چې هغوی کتابونه لیکلي دي، دا اوس ورسره کتابونه شته دي او هغوی د چاپ توان نه لري. دا اوس ډېر دوستان دي چې هغوی ژباړې کړي دي، دغه ژباړو ته د چاپ توان نه لري. چاپ مرکزونه هم ډېر زیات اوس په ټاپه ولاړ دي. یو شمېر دي چې هغوی د خپلو کتابونو د خپلو دوکانونو د کرا پیسې نه شي بېرته پوره کولی، کتابونه څوک نه اخلي، د خلکو اقتصاد ضعیفه دی. بینان دلته لویه ستونزه دا ده چې تر هغې چې یو ځل بیا درته وایم چې حکومتونه ملاتړونه کې د کتابونو لپاره او یو شمېر بنسټونه چې هغوی جوړ نه شي، د دې لپاره یو ځانګړی فنډ ریزنګ ونه شي، پیسې ورته راټولې نه شي، د چاپ لپاره امکانات برابر نه شي، نو د کتابونو چاپ سختېږي. اوسنی حالت واقعاً د افغانستان د کتاب د چاپ او د لیکوالو لپاره چې کتاب اوس خو هغه د چاپ برخه یې خلا اوس زیاتره پر لیکل کتابونه پیدا کېږي، کولی شي انټرنیټ له لارې هم دغه کتابونه دوی نشر کړي. خو لویه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې هر چا انټرنیټ ته لاسرسی نشته دی چې هغه دې ولولي. بل هغه وختونه هم ډېر قید دي چې زه هر وخت یا به انټرنیټ لرم، زه به بیا وخت نه لرم، کله به بیا وخت لرم برق نه لرم، کله چې برق لرم بیا به یوه بله ستونزه وي.
خو دا مرسته نه کوي، دغه آنلاین کتابونه بیا مرسته نه کوي چې کوم ټکنالوژیکي پرمختګ چې رامنځته شوی دی په دې کې یو څه افغان لیکوالان خپل رول ولوبوي؟ که څوک مثلا کتاب نشي چاپولی یا څوک نشي لوستلی، حداقل مرسته خو کوي چې مثلا چټ جی پی ټی کې کته دغه یو څه په پښتو غواړي هغه درته معلومات درکړي؟
او تر ننه شیدلو خو نشول ډیر زیات خري. زما هیله ده چې اوس دلته د کتاب لوستونکي څوک دی، یو کتاب چې تلیکي کومې ژبې ته لیکي، ته چې کتاب لیکي اوس خو موږ خو کتاب لیکو د پښتنو لپاره لیکو، که ته یو کتاب لیکي را پاڅېږي، ستا لوستونکي څوک دی دا ټارګټ کې. نو بینان هو پښتانه د پښتنو لویه ستونزه دا ده چې پښتون هغه څه چې ټکنالوژي ته ټول پښتون خو لاسرسی نه لري، حتی 40% پښتون هم ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري، که هغه لره پښتونخوا کې دی که بره پښتونخوا کې. دویمه ستونزه دا ده چې په کوزه پښتونخوا کې موږ ډېر زیات پښتانه لرو، هغوی له پښتو لیک دود سره نه دي بلد چې پښتو څنګه لیکل کېږي. د هغوی لپاره یوه لویه مسله دا ده چې دوی راپاڅېږي، اول دغه د نصاب ژبه پښتو کې، هلته د دوی د ماشومانو لپاره چې هغه را پاڅېږي هغه تر اوسه په دې نه پوهېږي چې پښتو یعنې څه. هغوی هغه پښتو هم چې دوی لیکي دوی په اردو لیکدود لیکي. دا لوی ستونزې دي. اول باید ژبه پښتو ژبه د نصاب ژبه شي،
له هغې وروسته حکومتونه ملاتړ وکړي، له هغې وروسته دغه مدني ټولنې، لیکوالان او د دې لپاره یو ځانګړی یو سیستم را جوړ شي، که چیرته میکانیزم ورته جوړ شي چې دغه پښتو څنګه رشد کولی شي، څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه وړاندې تللی شي، نو دا په هغه صورت کې کېږي چې حکومتونه ملاتړ وکړي او لوستونکو تعداد ډېر شي.
مدنه سیرک په بخنه سره مدنه صفای صاحب کور ودان روسه به تاسو ته راشم که تاسو چیرته وخت لودر سره پات شي، ځکه چې موږ ژمنه کړیم چې تاسو به په نومړي نیم سات کې را سره یاست، خو که چیرې وخت لري پات شي موږ ډېر بل قدر من مل مهم ځان سره لرو چې خصه سندري به واورو، خو موږ کړه دې چې دوی سندري واورو دا ورېدن کې ډېر پته پات شو دا برا وخلو نو مور ته وخلې کوم ځای مړی کني ولې
پر دې سال خور سلامونه تا ته د ازادي راځي ټول کډر منو ورسره په خدای دې لوګي شروع جوړ بس
باندې را کور ودان تل صاحب هل باندې ستړی مشي په خیر راغلی بیره باندې نظر دی ورو
خدای دې مان قبول ک خور جان سلام ملمنو ته وامه پر دې سال خور واچم د ملمنو چې شانه وته وکړه نه خپل مورنی جبې ټوکیر نکی نه د افغانستان کې خور جانې دلته خلادي مثال خبري حالات برابر دي دا پاکستان کې پر دې سال خور ما د پښتون وګړو ولیدل چې په دې مثال ذکر کولې په افغانستانو په راښونځي کې خورجان ته په خدای باور وکړ د دغه پښتو ژبې سره به دغه اردو گاډه کړل سړي به سر ولاکه په خلاصې چې دا وس اردو وایي که پښتو وایي یا به په پښتو باندې انګلیسي توري غږ کړل خورجان د سړي به سر نه وسره خلاصې دي نو باید دا څه مونږ خپل مورنۍ ژبه کډری ژبه یې که پښتو ژبه یې زه دا نه وایم چې څوک د انګلیسي نه وایي یا عربي نه وایي ټولې ژبې دې ځکه مهمې دي خو خبره ده چې تر څنګ خپل مورنۍ ژبه باید یې ورنځي او یو پښتون مې پرې دې سره خور د مېلمانو څخه دا غوښتل چې هر مېلمان جواب راکړي دلته خو په افغانستان کې رقم کومونه سره رقم ژبې ته دا د بلوچستان ژبې د لپاره کار نه دی شوی یعنی بلوچستان کتابونه انسان خبرې دلته نست د ازمن په یلمن ولایت کې دلته بلوچستان نه سره دی دا ولي نست مثال دغه نست سره مینه او محبت نه سره ژبې او دغه د بلوچستان د اندازې زیات ځان کتاب د لپاره ولي کوشش نه دی شوی دا یو پښتون مې مېلمانو ته خور جان
بدنه کړو دان چې دوی اوسه تاسو په حتمان زبد پښتون د صفای سره وکړم چې لڅه د چې په هلمند کې د بلوچستانو لښتون سره د خشبه د هیڅ کار نه دی شوی خو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه موږ په مل مهم پروګرام کې لرو مخکې لینه چې دوی درته معرفي کړم سندرې لنډ او روبر تر کړو
درو با پر یو تار کې بیل بیل هنګ دې د موتر په لاسټر جوړا تر نشي حمزه نشتا دیوان په پختنو کې سب کار تا خزانہ پویرانا شی سب کار کا خزانہ پویرانا شی
دا سندره زموږ د ښکلي او د خوږشي هنرمند چې په پښتونخوا کې ټول په انجینر مومن پیژني او په افغانستان کې د ایشان مومن په نوم باندې پیژني. تاسو ستړي مشه مومن صاحب پروګرام ته په خیر راغلی او ډېره مننه چې وخت مو پرېښوده چې موږ سره پروګرام کې ګډون وکړئ. دغه کومه سندره چې موږ واورېدله لنډه شعر د حمزه بابا و او رکس تاسو چې هنرمند یاست او د لیکوالانو د شاعرانو د خسته خسته غزلونو راخلې په ځانګړي توګه د شاعرانو د غزلونو راخلې یا هغه څه چې دوی د قلم باندې لیکلي وي تاسو یو هنري اړخ بل ورکوي او د موسیقي آلاتو سره یو ځای کوي ساسي بابا وره دا څومره مهم رول لري چې یو ژبه وساتل شي او نورو نسلونو ته انتقال شي.
سلام علیکم ګران خوته خوشاله اوسئ ډیره مننه چې تاسو خپل پروګرام کې ما ته وخت راکو او شیخ هغه شاعر هغه ملغلري توري راټولوي په څو الفاظو کې او په سیلابونو کې هغه ملغلر چې زموږ د پښتو د ژبې دي دغه خپلو خلکو ته وړاندې کوي. دا ټول هغه ملغلرې دي لکه چې څوک سیند په کوزه کې بندوي او سمندر په کوزه کې بندول دي. په ډېر صفا توګه باندې او دا ډېر ښکلی پیغام ده چې د ژبه د ژبې هغه زور د ژبې د ژبې قوت او د ژبې طاقت چې څومره زور په درجه ده کې ده دا خلکو ته وښي او په دې ژبه کې دغه شاعري او دغه ښکلي توري دغه مزهدار ملغلرې چې پکې پراتې دا خلکو ته په دې شکل باندې وړاندې کړي.
ایشاد صاحب اوس چې دا چټ جی بی ټی ته څوک وایي چې ماته پښتو سندره ووایا دوی ورته کمپوزونه هم جوړي سندرې هم ورته وایي ستاسې په باور باندې دا چې نوي پرمختګونه رامنځته شوي دي اوس د ټکنالوژۍ په برخه کې کولای شي لکه هغه د یو هنرمند په څیر باندې سندره ووایي کېدای شي د کلماتو انتخاب یې متفاوت وي خو بیا یو څه نه یو څه جوړوي فکر کوي چې کچری هنرمندان وغواړي په دې برخه کې انټرنیټ ته نور معلومات ورکړي د پښتو ژبې په اړه باندې د خپل کمپوزونو په اړه باندې چې پښتانه یې جوړي دا به د ژبې د غنا سره مرسته وکړي.
ولی نه د هټي لوی مدد د هټي لوی کومک او د شعر انتخاب چې خېر دی چې زموږ پښتانه بچارګان اکثرا د سواد نه محروم دي خو موسیقي خوښه ده خو دغه د موسیقي له برکت دوی دغه شعر شاعري اوري او شعر خو په کتاب کې پروت دی بس هغه د امیر کار کتاب ولی او دا چې بیا سندرغای هغه ته خپې ورکوي لاسونه ورکوي او کمپوزوي په موسیقي کې د ژوندۍ د شعر ژوندۍ کې او دا کور په کور ګرځي په کستو کې په تلویزیون کې په سندرو کې نو دا ډېر غټ کار ده او ډېر غټ کومک ده هم ژبې ته هم خلکو ته.
مومند صاحب وروسته به چې زه بیرته صفای صاحب نه راوګرځېدم مستا سي امدګي ونیسئ چې زمزمه در نه واورو خو صفای صاحب که تاسو راته ووایاست دغه د بهر میشتو پښتنو موضوع پات شو هغه چې له افغانستانه بهر ژوند کوي که یوازې هغه هیوادونه چې اروپایي هیوادونه دي یا امریکا ته ځینې افغانان تللي دي که دوی ته وګورو که پخوا تللي که اوس راغلي دي څومره د دوی ماشومان کولای شي په خپلو ژبو خو زده کړو ته لاسرسی نه لري خو کورنۍ و کې ورسره څومره کوشش کیږي چې کورنۍ ورته هغه خپلې مورنۍ ژبې ور زده کړي او هغه څه چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي هغه ژوندي وساتل شي ورسره.
په د ماشومان لپاره یو لوی ستونزه وی دا چې ماشومان دوی خپل مور او پلار ته ګوري چې مور او پلار یې څه ډول چلند ورسره کوي او د ټولنې او د لیکوالو مسؤلیت په دې برخه کې څه شی دی. یو خو د مور او پلار مسؤلیت دی هغه دا دی چې دوی څنګه کولی شي خپل اولادونو باندې دغه ژبه اصلاح کړي په کورونو کې دوی اړ کړي چې په بله ژبه خبرې ونه کړي. دویمه دا چې کچې ته دوی په کور کې خبرې کوي او دوی نورې ژبې کاروي دوی وهڅول شي چې د دې اصلي بڼه دغه ده ته باید دغه نمونه او دغه لغت دغه ډول استفاده کړي. دا د والدینو مسؤلیت دی او د کور د مشرانو مسؤلیت دی چې خپلې ژبې د ساتلو لپاره او د خپل هویت د ساتلو لپاره دا چاره ترسره کړي. دویم لازم ده د مسافرو افغانانو لپاره مسافرو پښتنو لپاره چې دوی د کوچنیانو لپاره پښتو کارتونی فلمونه لنډ سیریالونه چې په ژبه او کلتور یې پکې پیژندل شوی وي په ټولنیزو آنلاین رسنیو خپاره کړي. زما نظر دا دی چې که چیرته دغه چاره ترسره شي د ماشومانو د راتلونکي لپاره چې خپله ژبه هم وساتي خپل کلتور باندې هم پوه شي دغه چاره ډیره زیاته مهمه ده. چې اوس په پښتو ژبه کې پښتو کارتوني فلمونه یا ژباړې یا هغه څه چې لنډ سیریالونه دغه برخه بیخي په نشت برابره ده ډیر کم دي. یو شمېر بنسټونو دې برخه کې کار کړی دی خو هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. زما هیله دا ده چې که چیرته دغه ماشومان مورنۍ ژبه هیره کړي
دوی واکن د راتلونکي دغه راتلونکي د دوی ناترګن حالت ته ځي، ځکه ژبه د یو لز د پیژندګلوي لومړنۍ او بنسټیزه نښه ده. پر ټوله کې اشغالګر او ښکیلاګر چې همیشه دا کوشش کوي چې څنګه کولی شي لومړی د یو قوم نه مورنۍ ژبه واخلي. که چیرته ستا ماشومان نورو هیوادونو ته ځي، طبیعي ده چې دا به مورنۍ ژبه له لاسه ورکوي. خو د دغې لپاره چې تر هغې چې د دې حافظه ونه وینځل شي، دغه حافظه کې خپل هویت پاتې شي او له خپل تیر سره دی پریکونو نکړي، نو دی اړ دی چې دی په خپله ژبه باندې پوه شي. یو کوردی لیکوال دی، هغه وایي که چیرې زما مورنۍ ژبه د یو دولت بنسټ لړزوي، دا په دې معنا ده چې تا خپل دولت زما په خاوره جوړ کړی دی. رسول حمزه توف په نوم باندې یو لیکوال دی د داغستان، هغه یو کتاب لیکلی دی زما داغستان په نوم باندې. دی وایي د میندو تر ټولو بوږنوونکې خیرا دا ده چې یو چاته د مورنۍ ژبې د هیرېدنې او پرېښودنې په موخه کېږي چې مورنۍ ژبه دې هیره شه. یعنی دا د یو چا د بدبختۍ لامل کېږي.
په بخښنې سره صفای صاحب، دا په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه هغه افغانان چې امریکا ته کډوال شوي دي یا داسې هېوادونو کې دي چې په انګلیسي ژبه خبرې کوي، دوی دا افتخار ګڼي چې کولی شي په انګلیسي خبرې وکړي او پښتو یې زده نه وي.
دا خو افتخار ځکه نه دی، دغه خو ځکه افتخار نه دی چې کله یو څوک دغه نسل که بدل شي او دوه نسل وروسته له دې ماشوم نه پوښتنه وشي ستا هویت څه شی دی، فکر کوي چې دی به ورته څه ځواب ولري. د ده لپاره هېڅ ځواب نه پاتې کېږي، دغه ماشوم بې ځوابه پاتې کېږي. بیا خپلو والدینو ته خیرا کوي چې زه خو زما هویت هم دا او زه باید په خپله ژبه باندې پوهېدلی، ځکه له خلکو نه هم دا تمه کېږي. که چېرته سیاسي حالاتو ته راشو، د افغانستان په تېرو حالاتو کې یو شمېر ډېر زیات په شاهي کورنۍ پورې تړلي خلک د ولس ترې ځکه ناراضه وو چې دوی په پښتو خبرې نه شوې کولی. زما نظر دا دی چې که چېرته دغه کورنۍ په دې نن افتخار کوي چې زما زوی په کور کې انګلیسي وایي یا په نورو ژبو خبرې کوي، یا په جرمني کې په جرمني ژبو خبرې کوي، یا په هالند کې په هالنډي، زما هیله دا ده چې دوی د راتلونکي لپاره په خپلو اولادونو باندې د دې لپاره چې هویت او حیثیت یې وساتل شي پښتو ژبه پرې وساتي. که یې ونه ساتي، راتلونکي کې اوس به پرې افتخار کوي او راتلونکي کې به په دغه حالت باندې وشرمیږي او دوی به پرې شرمیږي. دوی به وایي چې زه افسوس کوم چې زما اولاد نن په خپله ژبه باندې نه پوهېږي او خبرې نه شي کولی.
مننه کروادان صفای صاحب. مومن صاحب، تاسې ته راځم، تاسې خو ماته ګینې ولې د مهرباني.
آسمان کرنگ و ہرا مظلومان خلاص وی ظالمان دلاند شینا او ظالمان دلاند شینا جہان کے جما در جہان کے جما در
السلام علیکم تخین زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ښکارتاینه اورېدونکی، تاسې ته خورکۍ او ستاسې مېلمنو ته نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم.
ستړی مه شئ، تخی صاحب پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني نظر دی اورو.
تشکر. ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده، مورنۍ ژبه. سینم بین المللي ورځ ده، موږ ټولو هوادوالو ته او ورټولو وطنوالو ته او تاسو ته مبارکي وایو. رښتیا هم مورنۍ ژبه یو ډېره شیرینه ژبه ده، و هر سپین ږیري و هر ځوان و هر هلک و هر کوچنی ته ډېره محبوبه او ډېره خوندوره وي. خورا به شو دې ته چې مورنۍ ژبه پښتو ده، موږ باید د نورو ژبو اول خو په پښتو کې باید د دې کوشش وکړو چې د خپلې پښتو له کمزمنو سره ویل پر مخ بوزو، او په څنګه کې په ترس کې باید موږ نورې ژبې هم ورسره زده کړو چې دا کمال ده. انسان د یو وخت ضرورت ورته لري، لکه څنګه چې زموږ رسمي ژبې ډېرې دي خو بیا هم پښتو او دري زموږ د رسمي ژبې دي، نو موږ په خپله تر ډېره حده د دې کوشش کړی ده چې پښتو خو مورنۍ ژبه ده، چې هغه دلته رواج دا هم زده کړی ده، خو له دري سره هم تر ډېره حده تقریبا شپېته اویا فیصده بلدیت لرو. څه نا څه له عربي او له اردو دغه سره هم بلدیت لرو. موږ د دې کوشش کړی ده، خو بیا هم ژبه ډېره مهمه ده. زموږ کوچنیان باید مور و پلار اول وخت په دې باندې اموخته کړي چې د ده دپاره خپله مورنۍ ژبه پښتو ورزده کړي، چې څنګه د دې ادراک کولی شي. مثلا هغه ته هغه مورنۍ ژبه باید تشریح کړي، مثلا بابا، لالا، کاکا یا داسې دادا.
مننه کور ودان ژوندی اوسه چې اړیکه مو نیولې وه. بیرته که تاسو ته راشم صفای صاحب، که په دې اړه راته ووایي چې دغه اتل صاحب پوښتنه وکړه، په هلمند ولایت کې بلوڅان شته دي خو بلوڅي ژبه په اړه باندې هېڅ داسې کتاب لیکنه نشته چې هغوی وکولی شي ورنه ګټه واخلي. علت یې دا ده چې بلوڅانو ورته خپله کار نه ده کړی.
یو زیره چې زه د ورور د پر لارم هغه دا دی چې سکل بلوچی ژبه هم په ګوګل کې شامل شو، په ګوګل ژباړن کې، چې دا یو لویه خبره د بلوچی ژبې لپاره. د بلوچی ژبې یو لویه ستونزه دا نه په افغانستان کې، بلکې بلوچان چې دی په ایران کې، په پاکستان کې، بلوچستان کې میشتي، نو دا د دوی د انسجام، د دوی د درې ټوټې والی یو دلیل دی. دویم، په افغانستان کې خصوص د جګړې له امله په د بلوچستان لپاره هغه مرکار چې مستحق نه دی شوی، خو دغه چارې باید په ایران کې د پښتو د بلوچستان ژبې لپاره شوی وي، دغه باید پاکستان کې شوی وي، چې متاسفانه موږ د جګړې له امله د دوی حق چې څومره د افغانستان کې نه دی پوره شوی، خو هغه دوه هیوادونو ورته د خپلو دلایلو له امله، نه پوهیږم چې دلایل به څه شوی، د همدغه دلایلو له امله هغه خلک هغه کې ساتلی دي چې خپلې ژبې طلب هغه بلوچي ژبې ته چې څومره باید کار حق دی نه دی شوی. خو بیا هم بلوچي کې ډیر زیات خواږه هنګونه دي، ډیر ښه موسیقي لري، ډیر زیات خلک لري چې په خبرې کوي. بلوچي ژبه باید له محو کېدلو وساتل شي. زما هیله دا ده چې خوز هغه کې په بلوچستان کې څومره پښتانه دي، هغوی حکومتونو پسې راپاڅېږي ورته، او په خپله سیمه کې د بلوچي ژبې د زده کړې لپاره ترېنه نصاب ته د داخلولو لپاره باید خپل حق وغواړي.
همدغه پوښتنه دقیقا ما کوله. اوس دغه ټکنالوژي پرمختګ کړی ده او ژبو ته کار نه کېږي، څومره د دې احتمال شته چې د دغه سې ژبو چې لږ ویونکي لري او ډېر خلک ورباندې خبرې نه کوي، حکومتونه ورته پام نه کوي، څومره د دې احتمال شته چې د ژبو ویونکي بیخي په کراره همداسې له منځه لاړ شي؟
طبیعي ده، داسې ډېرې ژبې دي چې هغه د وخت په تېرېدلو سره له منځه تللې دي، حتی ډېرې علمي ژبې له منځه تللې دي چې موږ ته یوازې آثار راپاتې دي، او آثار یې موږ ډېر په سخته باندې لوستل کېږي. دا دقیقه ده که هغه ژبې چې کار ورته ونه کړل شي او د نوې ټکنالوژي سره ځان برابر نه کړي، اوسنۍ ټکنالوژي سره که چېرته ژبه ځان برابر نه کړي او قوم ورته کار ونه کړي، دا ژبه نور په لمانځه تلو حالت کې ده. حتی ډېرې مذهبي ژبې چې هغوی هغه لري، مذهبونه لري، هغه ژبې لمانځه تلو حالت کې دي. حتی ډېر آسماني کتابونه چې هغه د یو لوی کتله خلک پیروان دي، هغه ژبې لمانځه تلو په حالت کې دي. یو دلیل یې دا دی چې نوې ټکنالوژي سره دغه ژبو ته کار ونه شو. په نتیجه کې دغه ژبه محروم شوی او د وخت په تیریدو سره به نورې ژبې راځي او دوی ځای بلی سي. دا اوس ګڼې ژبې دي چې د هغوی په یو دلیل
په همدې برخه کې پښتو کمزکي ویني، لکه څنګه چې مومن صاحب زمزمه وکړه، هغوی په خپل هنر باندې دا ژبه ساتي، لیکوالان لیکنې کوي، علمي کتابونه ترجمه کوي. که څه هم اقتصادي ستونزې ډېرې دي، خو بیا موږ ګوګل کې پښتو ژبه وینو، چټ جی پی ټی کې شته. ده پښتو په کم وضعیت کې ویني؟
پښتو ژبه خو دلته د نفوسو د شمیر مطابق هم پښتو ژبه ډېره زر له منځه تلونکې نه ده. یو دلیل یې دا دی چې پښتانه کبار حالت کې وي، په دې څلوېښت کاله انقلاب کې ډېر زیات کار وشو. سره له دې چې جګړه روانه وه افغانستان کې، جنګ خو پښتانه آرام نه کېناستل، کار یې کوو. زه دغه کار د پښتنو ښه ګڼم، خو کم دی. څومره چې دا نورې ژبې کار کوي او ثابت مملکتونه چې ورته کار کوي، د پښتو لپاره نه دی ترسره شوی، چې دا دردونکې ده. او مونږ یوه لویه ستونزه دا ده چې نه مو څوک کار ته پرېږدي، نه راته څوک د کار زمینه برابروي. خو پښتو که چېرته بې احتیاطي ورسره وشي، پښتو ژبه هم له منځه تلو سره طبیعي ده چې مخ کېږي. خو اوسنی حالت د پښتو لپاره زه ځکه ښه نه وینم چې دلته زمونږ په ښوونځیو کې چې څومره تدریس کېږي، هغه تدریس هم حتی کیفیت یې لوړ نه دی. د دې تر څنګ پوهنتونونو کې چې تدریس کېږي، هغه هم کیفیت یې دومره لوړ نه دی چې یو څوک دې هغه د ژبې د ملاتړ لپاره بسنه وکړي. په دواړه حالتونو کې که بې احتیاطي وشي، دا ژبه له خطر سره مخ کېدای شي. خو که چېرته له نوې ټکنالوژۍ سره ځان عیار کړو، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه، چټ جی پی ټی دی، ګوګل دی، د دې تر څنګ نورې رسنۍ دي چې اوسنۍ زمانه خو نو روانه ده ټکنالوژي طرف ته. که ټکنالوژي سره ځان برابر نه کړو، طبیعي خبره ده چې دا زموږ ژبه به بیا خلک د یو علمي ژبې په توګه نه پیژني، یوازې به یو څه موده د ویونکي په توګه وي، او له هغې وروسته بیا له خطر سره مخ کېدای شي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. وروستی اورېدونکی راخلو، نوم راته واخلئ. له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ښه، ټلیفون یې بند شوی دی. د خبرونې وروستۍ شېبې دي. مومن صاحب، تاسې ته راځم که تاسې راته ووایاست، لکه څنګه چې صفای صاحب وویلې، په دې برخه کې که افغان لیکوالان کار وکړي، د دې احتمال شته چې دوی پښتو ژبه په ټکنالوژي کې نوره مداخله کړي او له ورکې دوی وژغوري، او داسې ژبه نه وي چې یوازې ویونکو ته پاتې وي. تاسې هنرمندان په دې برخه کې نور څه کولای شئ؟
دغه ټول شخص انتخاب شیونه وی، او بل الکساندر تپې او دا څه چې زمونږ پښتو د ژبې شاعران دي، هم د تپونه شروع تر سندرو تر نیمکیو پکتې غزل، او زمونږ ښه شاعران، ستر شاعران لکه حمید بابا، خوشحال بابا، دولت خان بابا، کاغذ خان شهیدا، حافظ الفوری، رحمان بابا، دا شاعران دا هسته چې تللی دي خوانی، دا بهتره ژوندي کو خلکو ته وپېژنو چې مونږ شاعري کې داسې غټ حالاتونه هم لرو، ډېر لوی حالاتونه په نورو ژبو کې شاید ډېر کم پیدا شي. نو دا دغه دغه زموږ وظیفه ده چې ډېر ښه شاعري، چې ښه پیغام ولري، او خشیر وی، او خلکو ته کمپوز کو، وړاندې کو، او د خلکو دردونه آرام پکې وي. او په هر حساب دا زموږ دغه وظیفه ده چې د سندرو، شعر او موسیقي لارې خدمت ده زموږ وظیفه ده.
مومن صاحب، پیغام واغو هنرمندانو ته چې شعرونه یې په ډېر ټیټ کیفیت باندې وي، یا داسې سندرې دي چې یوازې د بازار لپاره ویل کېږي چې لیدونکي وګوري او پیسې ورباندې وګټل شي، خو په اصل کې هغه د ژبې یو مفهوم او د ژبې هغه هویت چې په کې ښکاره کېږي هغه نه انتقالوي. دوی ته مو پیغام څه ده؟
څنګه شعر باندې پوهېږي، په کوم شعر باندې پوهېږي، په کوم شعر باندې دا شعر پېژندل، شعر باندې پوهېدل دام یو درس، یو تعلیم ده. شعر باندې څوک پوهېږي، شعر معنا څه ده؟ او پښتو خو زموږ رحمان بابا ډېر ساده ژبه ورته ویلي دي. رحمان بابا هر طور ته خود، خو صرف دا چې ټول شاعران کار کوي، ټول ادیبان به کار کوي، خو د سندرغاړې وظیفه چې کله هر څه بازار ته ووزي، هغه نه خپل بازار ته ګوري چې په دغه سندر کې زما بازار ده او په دغه کې روغ درز چلیږم او په دغه کې ماته پیسې را دي زما ته رزق را دي دغه شیان ورته وایي او داسې نه ده چې سندرغاړی خپل ځان ته کار وایي بودیجه یې وایي دا د پیسو په خاطر ته پیسو ته فکر نه وایي نو هغه چې هغه شی چې انتخابوي زړی غواړي هغه وایي زړی نه غواړي هغه نه وایي زه ور د پېښور راډیو کې دا خبره به د کاروان ته مرته تاسو کولای شئ پیرامد کاروان ته ده نو د پېښور په تلویزیون راډیو کې مونږ ته ډېر کار خوښیر مونږ ته دایونی و چې په دې کې یو کار پات کړم نو تاسو مو ته شي را پرنسار چې دا وایا پرنسار په ورکشاپ مې ده نو دا شي ما دا شي خو نه وایم نو د غوښتنې چې د خلکو ته موږ پروګرام نور کوم پروګرام کوي وشیر نه وي نه بوتل ما جیم ته ورایي د تلویزیون ته د وشیر نه وي د کانټراکټ د کای چیر نه وي مله نه شو میرای ما په دې کې ماته جذبه لري زما زوی نه غوښتل چې دوه یې ما شیر چې ما ونه خورې د نن او بهر ویلای نه شي کوم جذبه یې زوی نو بس اما هغه چې یم په دې اړه کاسان لور چې مشاهره کوي کورونه ته لا تو کار ته دی ویلي چې دا افغانان ته د دې خلک یا ته چې تاسو ته پرځون پرځون درکې بیا تاسو شي نه وایي او څه کوي دا کوي دا کوي مدا چې ګران ده خو دا نه څه کوي چې ولا چې مثلا وزنه راشي نه وایي تیر می د پایتون د پروګرام لري دا چې دا څنګه څنګه وړي پورې راغلي اوس څنګه وړو کې چې کوم شاعري تکاسه ویلې ده دونه کار چې تاکرته د شیر په اندازه کړای د خې شیر انتخاب کی بس اندغاله مبا تر څه پورنه درې دلاله اې تر لاته پورته ستنه کی
مدنه کور ودان تاسو دواړو قدر منو نړۍ مدنه چراغ لې پروګرام کې مر سره ګرځونو کړه فقط صفای سبي هو د وخت لرو که تاسو رات لاند وایست لکه څنګه چې مومن صاحب علي د هنر بندي په برخه کې مستونزي شته دي په خپل ځای باندې ځینې داسې کسان دي چې واز بازار ته شیر وایي ځینې داسې کسان دي چې هغه مفهوم او محتوا په سیګرځي چې څوای او دغه څه د پزړه باندې کینی چې دا په اورول نه اورول د ژبې په ساتنه کې خپل رول لري چې هغه هنر دغه ساتل کیږي لیکوال د څه کول پکار دی لاندې راته وایا
پښتو موسیقي چې د ژبې په ساتلو کې ټوله موسیقي هر موسیقي د هغه ژبې په ساتلو کې ډېر رول لري زه زما نظر دا دی چې کچه ته شعرونه لیکل کیږي یا سندرغاړو ته شعرونه ورکول کیږي لکه مخکې مومن صاحب ویلي فارمایشی او د وخت لپاره باندې لیکل شي شعر باید ډیر عمر ولري ډیر ژوند ولري او دا شعر راتلونکي نسل لپاره د تیر نسل دی او امانت په شکل پات شي زما هیله له لیکوالو او شاعرانو دا د هغه څه چې لیکي د خپل راتلونکي نسل لپاره د وسنی نسل یا د وسنی زمانه ترجمانی کوي خلکو ته زما هیله دا ده چې کچېته ممکن وي او کولای شي نو هغه څه ولیکي چې د وسنی زمانه استازولي وکي او راتلونکي زمانه ته تجربه انتقال کړي لیکوالو مې دغه هیله ده او هیله مند یم چې کوم دغه لار روانه
مننه کور ودان له تاسو دواړو نړۍ مننه هر یو لیکوال او خبريال طاهر صافي او سندرغاړي شان مبند چې خبرونه کې مراسره ګډون وکړو ورېدونکو له تاسو هم مننه او پای کې ورزو د مومن صاحب یو سندر او ورو پندې سره خبرونه هم پای ته رسو
آشنا درتا سلام کوم یک کاری آشنا درتا سلام کوم پام کوا ماشه لغته م ورولا پام کوا ماشه لغته م ورولا یک کاری آشنا درتا سلام کوم یک کاری آشنا درتا سلام کوم وخلی په وزرونو کې تنګي بچي او ما
سنو کی گلالی بچی سین سے مکو کی زرکنی بچی پام کوا ماشے لگو تیما سلام کہوں یہ کاری آشنا کرتا
آدھا میں آگے ہوں